د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه یو ځل بیا درته هر کله وایم زه بشیر ګواخیم ما سر با په دې ګړی کې یعنی ساج ملي هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي زه به تاسو ریپورټونه در پیژنم لس بجې دی او لس څخه تر یوولس بجو په دې ګړی کې بیلابیل ریپورټونه لرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي مسایلو باندې ریپورټ شته د پولیو د مهم د شروع کېدو په اړه هم درته ریپورټونه لرو نور ګڼ ریپورټونه هم شته خواول نساج مل څخه خبر نور
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کی د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په پینډه کې ملاقات شوه په قبایلی یونی ما قبایلی سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل شوه او د امریکا په بوستن ښار کې د میراتن په پرونی دوه بمی چاودنو کې لکته لګا درې تنه وژل شوې دي او ست خبرینو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د پاکستان پوز لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د خبرګونونو وروسته د پاکستان پوز ویلي چې افغان چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې کړې او په مومندو ایجنسی کې او په مومندو کې په ډیورنټ کرخه د تعمیراتي کارونو مسلې خو په خټوګه حل کړی دا د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګي لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د افغانستان د پوزي چارواکو یو پلاوی چې مشرۍ د عملیاتو مشر یا ډي جي ام او افضل امان کولا 13 ورځې په پنده کې ل خپل پاکستانی سیال جنرال اشفاق ندیم احمد سره لیدلی او دواړو پوزي مشرانو په دواړو خيزه اړیکو په مومندو ایجنسی کې په پوله تعمیراتي کارونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي رابطو نظام خکولو په چارو خبرې وکړې په افغانستان کې مشت بهرنی سرتیری وای په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د پاکستان سخدري سيډلي لشکري طیبه یو کمانډاني ولیدې د صاف لخوا پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان د سخدري سيډلي لشکري طیبه د کمانډاني پرون سحر لسو نور وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې ولیدې دغه کمانډان نوم نه دی غستل شوی خو بل خو د اندړو ولسوال قاسم د سیوال وای بهرنو افغان سرتیرو په شش کلی کې عملیات کړي او سلور تنه نیولې دي بلخوا پاکستان لپاره دی اړه سندي ویلي په قبایلی او نیمه قبایلی سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو مهم شروع شوی چې په کې څه د پاسه اووه لکه اووه شپېته زره او درې سوه ماشومانو ته به ساسکي ورکول کېږي د پاکستان د سرکاري ریډیو سټېشن تر مخه د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي ډاکټر آفتاب دورانی ویلي چې دا کمپاین د ګل پروس پیل شوی او درې ورځې به دوام ولري نوموړی وایي د مختلفو چیلنجونو باوجود په قبایلی سیمو کې په مسلسله توګه د پولیو پر ضد کمپاینونه ترسره شوي او بغیر د شمالي او جنوبي وزیرستانه پروان کال کې شپږ کمپاینونه وشول آفتاب دورانی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو ساسکو په ورکولو بندیز دی خو په جنوبي وزیرستان کې د محدودو سیمو ته د دوی رسائی لري او هڅه به کوي چې په وانا کې هم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړي د امریکا په بوستن ښار کې د ځغاستي په ډلهیز لوبه یا میراتن کې پرون دوه بمی چاودنو لږ تر لږه درې تنه وژل او لسلو زیاتې ټپي کړل پولیس وایي چې چاودنې د یو زورور بم په وسیله د لوبې د آخري برخو په وخت شوي په دغه موقع په زرګونه خلک راټول شوي وو چې پکې ماشومان هم شامل وو ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د چاودنې ذمهواران معلومه کړي او عدالت ته به یې وسپاري ولسمشر اوباما دا چاودنه ترهګر عمل ونه بالو خو ویل چې
We still do not know who did this.
مګتا تر اوسه نه د معلومه چې دا کار چا اول کړی او تر څو چې موږ حقایق معلوم نکو تر هغه خلکو له هم پکار دی چې تر نتیجو صبر وکي تر وطنه مکووي موږ بازان په حقیقت په هکو او دا به معلومه کو چې دا کار چا کړی او ولې کړی د دې کار تر شا چې د هر ډلې او یا هر کس لاس وي هغه سره بعد د قانون تر مخه سخ چلن
کیږي
د امریکا پولیس وایي چې تر اوسه د دې بریټ پر تړاو کې هیڅ څوک نه دی نیولې خبرینه د مشال ریډیو انوره په عراق کې د ګل پروس ګنشمیر بریدونو لږ تر لږه 500 تنه وجلي او خوښه درې سوې جوبل کړي دي دا تاریخوالي د 2013 کال نه راپدې خو په لومړي ځل د شلم اپریل د انتخاباتو نوړاندې راپورته شوی زیاتره خنړې پیخي په بغداد کې شوی چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وجل شوی دغه سي د نورو خارونو چې پکې فلوجا تکریت، سمارا او هیلا شامل دي، پکې هم بریدونه شوي دي. تر دې دمه د دې بریدونو ذمہواري چا نه ده قبول کړې، خو د ریپورټونو تر مخه سنی مسلک وسله وال چې لال قاعده سره تړاو لري اکثره پې د داسې بریدونه تورونه لګول شوي دي. د اپریل په 6مه نیټه به عراقیان د صوبایي حکومتي شورا لپاره ووټونه اچوي. تر اوسه پورې 14 امیدواران وژل شوي چې پکې یو د تیر اتوار پر ورځ ووژل شو. د امریکا او روس ولسمشران پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي آیرلینډ کې د جی 8 یا اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي پسندو کې پخپلو کې وویني. د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې پاړه پرین په ماسکو کې د امریکا د قومي امنیت د سلاکار او د روسي چارواکو ترمنځ په خبرو کې موافقه وشوه. په دې خبرو کې د روس ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون لرلو. سپینا ماړه وای له روسي چارواکو سره د امریکا د قومي امنیت د سلاکار تھامس ډونیلان خبرې جامع او تعمیری وي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل له دغه امریکایي چارواکو سره یې په دوړخیزه اړیکو کې د ستونزو او د میګنیټسکي لیست چې تر مخه په روسی چارواکو بندیزونه لګول کیږي او نور کسان د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کیږي پاړې هم خبرې کړې دي. اور اس ته خبر ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون نایجر ته ورسېدو چې د نړۍ په سطح د یورانیم سلورم لوی پیدا کوونکي هیواد دی. له دې وړاندې احمدی نژاد د لویدیځ افریقا له بینن هیواد ته کتنه وکړه او ټاکل شوی چې په تیلو غنی غانا ته به هم سفر وکړي. په داسې حال کې چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې په تیزی سره د بیلیدو په حال کې دا هیواد هڅه کوي چې له افریقایي هیوادونو سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. د خبرونو پای.
خبرونه درته نسا جمل ویل اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ درته دا ریپورټونه در اورو. پاکستان وایي افغانستان سره په سرحدي مسایلو خبرې کړې دي او په مومندو کې یې د ایوی تعمیراتي کار په اړه شخړه حل کړې ده. پرون په دې اړه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې زده کوونکو مظاهره کړې.
پاکستان بریدونه موږ غندو، موږ آزاد افغانستان غواړو. په افغانستان کې د چا لاس وهنه نه منو. موږ د حکومت ته د اطمینان ورکوو، خو موږ د تاسې په څنګ کې ولاړ یو او موږ بل خپل هیواد ته په کلکه سره د سر په بدل باندې به موږ دفاع وکړو.
په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ضد مهم شروع شوی دی او د امریکا د میساچوسټس ایالت په باسټن ښار کې په 2014 کې لکتر لګه درې کسان وژل شوي او ګڼ خلک زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تحقیقات پیل کړي دي.
We're still in the investigation stage at this point, but I just want to reiterate, we will find out who did this and we will hold them accountable.
او په ونیزه تنظیم خبرونه پام کوه کی اوري
پیر صاحب، وکیل صاحب، قاضی صاحب، د روټه او جیب خرج بندوبست هم د دغه کلاشینکو په سبب وشي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پات شي. اوریدونکو لومبی رپورټ اردو. پاکستان وایي افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د مومندو په سیمه کې د ایوی دروازې جوړولو شخړه حل کړې، خو افغان چارواکو لا تر دې دمه نه دی ویلي چې مسله رښتیا هم حل شوی او کنه. پرون افغان چارواکو له پاکستان غوښتي وو چې دا دروازه دې زر تر زره لري کی، ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو او دواړو ملکونو ترمنځ د شوو تړونونو خلاف کار دی. په دې اړه ما بشیر ګواخ ترته رپورټ جوړ کړ. په مومندو کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د توندو غبرګونونو وروسته پرون د پاکستان پوځ وویل چې افغان چارواکو سره یې خبرې کړې او دا مسله یې په ښه طریقه حل کړې. پرون افغان چارواکو ویلي وو پاکستانی پوځ د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سره پر ډیورنډ کرخه دروازه جوړه کړې چې د نړیوالو قوانینو او دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو تړونونو خلاف کار دی. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشرانو پرون په دې حقله او پر پوله د نورو مسلو په اړه خبرې کړې او دا مسله یې حل کړې ده، خو په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې د دروازې ایښودو دا مسله په کوم شکل حل شوی.
افغان چارواکو هم د پاکستان د دغه نوې خبرې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د پاکستان د دغه دروازې د مخنیوي او لرې کولو لپاره ټولې ممکنه لارې په لاس کې لري.
ما همه گزینه ها را به خاطر
موږ د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې په مخ کې لرو. دا د نړیوالو قوانینو او دوه اړخیزو اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی.
خو د ګشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر الله پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دروازه نه ده لرې شوې.
دا خو د سرحدي پولیسو ته معلومات شته هغه ته د پرون راهیسې د پردې چې لرې کړه ده دروازه لوره یا ښکاري.
پرون ننګرهار ولایت کې د روسیو کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولایت کونړ د راکټي بریدونو او په ګشتي ولسوالۍ کې د سرحدي دروازې خلاف زده کوونکو مظاهرې هم وکړې.
پاکستان بریدونه موږ غندو، موږ آزاد افغانستان غواړو، په افغانستان کې د چا لاس وهنه نه منو. موږ د حکومت ته د اطمینان ورکوو چې تاسو دا خارجان هم پرېږدئ او له دې پاکستان هم لاس واخلئ. موږ د تاسو په څنګ کې ولاړ یو، موږ به خپل چپټر او کتابونه نور په ځمکه کېدو، له تاسو سره به ټوپک راواخو او موږ به له خپل هېواد څخه په کلکه سره د سر په بدل باندې به موږ دفاع وکړو.
افغانستان لدی مخکې هم ویلو چې پاکستان پر ډیورنډ کرخه د نړیوالو قوانینو او دواړو ملکونو ترمنځ د شوو تړونونو خلاف ځینې تعمیراتي کارونه کړي، خو پاکستان ویلو دوی چې کله هم دغه سکار کوي نو افغانستان ته یې په اړه ځینې معلومات ورکړي دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروې، په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وغږیستئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ځینې اپیلونه مسترد کړي دي، او د الیکشن ټریبیول د ټریبیون د خوانه دوی په انتخاباتو کې د حصہ اخیستو لپاره نااهل اعلان شوی دی. لګ مخکې ما د خپل همکار سراج زهیر نه په دې اړه پوښتنه وغوښته ته دا معلومات راکړه.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم چې کوم دی راجا پرویز اشرف دا هغه کاغذونه مسترد کړی شوی دی. دا پړمبیزل چې کله وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپل نامزدګۍ کاغذونه د ګجر خان یو 500 حلقه نه جمع کړنو له هغه وروسته باغه باندې د کرپشن یا دغلا غلطی د درغلو تورونه ولګېدل، په هغه بنیاد د دغا کاغذونه چې کوم دی هغه مسترد کړلو. لدی وروسته د په لاهور های کورټ کې د پینډي په بنچ کې چې نو د اپیل وکړو، له هغه وروسته په دې باندې بحث روانو او 13 ورځې کوم دی دغه فیصله چې دغه فیصله دغه خلاف فیصله راغله، او ججانو دا ویلي دا فیصله کې دا راغله چې د امین او صادق نه ځکه چې د پختل دور حکومت کې چې نو په ګجر خان کې د ډېر لوی پروژکټونو په هغه کې د درغلي کړې وه، نو باید د پراتونکو ټول ټاکنو کې برخه نه شي اخیستی او دغه کاغذونه دغه شانتي مسترد کړل. خو دغه شانتي خبرونه هم راغلي دي بشیر ګواه چې دی وایي چې زه په سپریم کورټ کې د دې خلاف اپیل دایر کوم. خو زمونږ په دې لړ کې د قانوني چارو د تجزیه کارانو سره لا خبرې نه دي شوې چې آیا هغه به دا اپیل وکړی شي او کنه. پخوانی صدر چې کوم دی جنرال پرویز مشرف هغه د پاکستان د دریو حلقو نه یو چې پکې چترال دی، یو قصور دی او یو کراچۍ دی، دا هغه نه د خپل اوټونو لپاره کاغذونه جمع کړي. خو په دې کې د چترال هغه منظور شوی دی، د قصور هغه نه دی منظور شوی، او دغه رنګ د کراچۍ د حلقې 250 چې کوم دا هغه کاغذونه هم نو منظور شوی. دا هغه وجه دا و چې په دغه باندې دغلته ځینو کسانو تورونه لګولي او د هغه خلاف درخواست ورکړی وو. نو کله چې دا پړمبي ځل باندې کاغذونه مسترد شو، نو د بیا چې په هغه عدالت کې کراچۍ کې الیکشن ټریبونل چې کوم بینچ دی هغه ته اپلای وکړل، درخواست یې ورکړو، اپیل یې وکړو. د هغه وروسته په هغه باندې خبرې اترې روانې، په هغه باندې بیانات روانو، سماعت کېدل. نو 13 ورځ دغه دا کوم چې د نامزدګۍ کاغذونه دي هغه مسترد کړو، هغه نه حل وګرځو. د کراچۍ د حلقه 250 د 250 د نه د اور د ودرېدو لپاره، او وی ویل چې په د باندې کوم تورونه د درغلي راغلي دي نو باید چې د دې اجازه ورنه کړی شي، دغه شانتي د زړه کاغذونه مسترد کړل.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. افغانستان میشته بهرنی سولساتی ځواکونه یا ایساف وای دوی په غزدی ولایت کې د پاکستان دی وی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو قومندان نیول دي. په نیول شوی کستور دی چې افغانستان ته یې پر افغان او بهرنیو پوځیانو د برینون لپاره وسلوال او وسلې وړلې او بیلابیلې ترهګرۍ کړنې یې کړې او پلان کړی وي. سید شاه سقیم یې نور تفصیل لري.
ایساف وای د پاکستان د سخدریز ډلې لخرې طیبه دغه قومندان یې پرون سهار له څو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولی دی. رسنیو ته د ایساف په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د چې افغان او بهرنیو سرتیرو د دغه پاکستانی قومندان د نیولو لپاره په ګډه عملیات کړي وو. سرچینې د لخرې طیبه د نیول شوي قومندان نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس به په کندهار، کونړ او غزنی کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. له افغانستانه بهر یې له جګړهمارو ډلو سره اړیکې لرلې او د نیول کېدو په وخت یې هم د یو قوي برید پلان جوړاوه. په خبر پاڼه کې د قومندان د نیول کېدو ځای نه دی په ګوته شوی، خو د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي بهرنیو او افغان سرتیرو د دوی د ولسوالۍ په شش کلي کې عملیات کړي دي او څلور تنه یې نیولي. دی وایي وسلوال نیول شوي بهرنیو سرتیرو له ځان سره وړي او دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې د لښکرې طیبه قومندان به پکې شامل وي که نه.
او داسې نه ده معلومه چې دغه څلور نفره څوک دي، د کوم ځای دي، دغه معلومات موږ نه لرو. ولې څلور نفره دوی نیولي دي؟ له ځانه سره وړي دي.
دې سوال زیاتوي اوس هم د دوی په ولسوالۍ کې د پنځلسو تنو په شاوخوا کې پاکستاني قومندانان وسلوال له ځان سره ګرځوي او پر ګډو ځواکونو د بریدونو هڅې کوي. لښکرې طیبه د پاکستان سخت دریځې وسلواله ډله ده چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې جوړه شوه او دلته یې د روسي سرتیرو پر ضد جګړې پیل کړې. له افغانستان څخه د روس تر وتلو وروسته دغې ډلې کشمیر ته مخه کړه او هلته له هندي سرتیرو سره ښکر په ښکر شوه. ویل کېږي په دې وروستیو کې دغې ډلې بیا پر افغانستان مخ را اړولی او په کونړ کې څو ځله له افغان سرتیرو سره جګړې کړې دي، خو تر هرې جګړې وروسته یې میدان افغان سرتیرو ته ورپرېښی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزن ضد د واکسینو کمپاین شروع شوه دی. دا په پښتنو سیمو کې دویم ورځ ده چې دغه کمپاین شروع شوه دی او چارواکي وایي چې په لکونه ماشومان به په دې کمپاین د لارې د پولیو یا ګوزن ضد ناروغۍ لپاره واکسین شي. لږ مخکې ما د خپل همکار غلام غوث نه په دې اړه وپوښتل او هغه راته څه داسې وویل.
دغه د پولیو مهم چې کوم دی، کوم کمپین دی، اوه قبایلي چې کومې دغه دي ایجنسیانې دي او ورسره چې کومې شپږ نیمې قبایلي دغه دي سیمې دي، نو په هغې کې دغه کمپین د پرون نه چې کوم دی دغه دی جاري دی او نن د هغې دویمه دغه ده ورځ ده. په دې ډول کې تېره ورځ په فاتح سیکرټریټ کې چې کوم دی د دې د پرانیستي دستوره وشوله او د فاتح سیکرټریټ نه چې په دې ډول کې کوم بیان خپور شوی دی، کومه خبر پاڼه خپره شوې ده، نو د هغې مطابق په دې کې په دې کمپین کې به چې کوم درې ورځنی کمپین دی نن دویمه ورځ ده، اووه لکه اووه شپېته زره او درې سوه شپېته ماشومانو ته به چې کوم دی نو قطرې ورکول کېږي او د دې لپاره چې کوم دی نو درې سوه اتیا موبایل ټیمونه او دغه شانتي دوه سوه اووه څلوېښت فکس پاینټونه چې کوم د مخکې نه هلته کې وفیت دغه دي مرکزونه دي، بېلابېل بي ایچ یوز دي یا ډسپنسرنی دي، په هغې کې دغه بندوبست شوی دی. او د دې تر څنګ اووه اویا ترانزیت چې کوم ټیمونه دي چې هغې خپل ځای بدلې را بدلې سره په یو کې ماشومانو ته قطرې چې کله په بدل کې نو دغه انتظامات ډېر کړی شوي دي. او دا کمپین چې کومې اووه قبایلي دغه ایجنسیانې دي پوري او ورسره چې کومې شپږ نیمې قبایلي سیمې دي په هغې کې به دا کمپین دغه جاري وي د درې ورځو لپاره. نن د هغې دویمه ورځ ده.
الله الله وای ما کو دې سپیره ژه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار تمی واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
دلیونی حاکم مفتی مشوری
چیون شویشی
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولس بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو پام کو خبرونه تاسو د دې غړې په اخر کې نشر کو. پرون د عوامي نشتل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل ک لدې روسي کوم غړې امیدوار یا سیاستوال وژل شو نو د پاکستان د انتخاباتو پر کمیشن او همدارس په نگران حکومت به اف آی آر درج کړي یا باغه ورته ذمہواره ګرځي. هغه دا خبرې پرون د خبرلانو سره وکړلې او لدې مخکې زموږ همکار خالد خان سره د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي مشر افراسیاب خټک خبرې کړې و هم دغه سی ورته خبرې هغه هم کړې دي. راځي چې دا ریپورت وره.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک د پاکستان انتخابي کمیشن او لن مهاله حکومت باندې نیوکه کړې دي چې ترخګرو لخوا د دوی ګوند ته د دړکو او د ګوند په مشرانو بریدونو باندې قصدن ځان غلي کړې دي او کچاري د پاکستان حکومت د دوی ګوند مشرانو او امیدوارانو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شو نو بیا به دوی پاکستان کې د ټاکنو د سارنې لپاره راغلي غیر ملکی مبصرینو ته خپل اندېښنې وړاندې کوي. د ګل پورس پیښور پریس کلب کې په بیړنۍ ګار بلل شوی یو خبری غونډه ته د وینا په محل سینیټر افراسیاب خټک وویل چې د دوی ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان انتخابي کمیشن او اولس مشر ته چټه لیکلې ده چې د وسلوالو لړخه د دوی ګوند ته دړکو او بریدونو دی نوټس واخلي. خو لا تر اوسه پورې دوی ته هیڅ تسلی بخ جواب نه دی ملو.
زموږ غوښتنه ده چې کم خلک چې زمونږ امیدوارانو یا زمونږ حامیانو باندې حمله کوي دا غي بخ دی ونیسي. دا د حکومت کار دی، د سیاسي ادارو کار دی، حکومت کار دی. اوس دا حکومت پر خپله ذمہواری ده. نو کدی فرض کا حرکت کی ناراضی نو بیا خو منطقی خبر ام دغه ده وې منځ یو سګو کوچی د شتګد وای کولاو چې مونږه تای خبر ته نپری او دی خاموش دی غږ نه کوي ګام نه اوچتای عمل نه کوي نو سنځي ته وخت بیا خدای په دغه شی خاموش سره دوی تایید کړي.
افراسیاب خان زیات تکړه کچری لن محل حکومت انتخابی کمیشن او ریاستی ادارې د دوی ګونتا تحفظ ورکولو کې ناکام شو نو بیا براتلون کې ټاکنې هیڅ کله هم بے طرفه او شفاف نه وي. دوول عوامي نیشنل ګوند با پاکستان کې موجود د ټاکنو د سارنې لپاره غیر ملکی مبصرینو ته هم خپل اندېښنې وړاندې کوي.
هغه ته بدوایو چې تاسو راغلي چې دلته کې غیر جانبدار حکومت یو داسې انتخابات کوي چې هغه شفاف دي او بے طرفه طریقې سره کوي، مګر
دا عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر په سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې د وسلوالو په حق له خپل دریس کام ته سرګند کړي.
سیاسي پارټو ته پکار دي چې هغوی په دې مسله باندې یو موقف اختیار کړي. کاغذ جمهوري پارټۍ وي، دوی خو نه جمهوریت مني، نه آئین مني، نه ریاستي نظام مني. نو دا نن به زموږ پارټي ته سبب بل پارټي بل سو بل پارټي دا ټولې پارټي په دینه بچ کېږي نه. لہذا پکار ده چې ټول یو سټینډ واخلي او کو ونخلي نو خدای مکه وسو فراشي چې بلدي نمبر راشي چې بیا څوک आवाज ټول ولا ني. نو موږ یقینا دې خلکو لپاره بیا یو څو جوړو شي دا څومره جمهوریت خلکو چې دې وخت کې چوپ پاتې.
دا یادونه ده چې په سواد پیښور او چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند په مشرانو او امیدوارانو د بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان په سر اخستې ده او دغه کې ورکړې دي چې دوی به د ګوند مشران او کارکونان پر راتلونکو ټاکنو کې پنخه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د قبایلو سره په یو جرګه کې خبرې وکړلې او هغه ته ویل چې قبایلو ډېری قرباني نور کړې د ترهګرې په وړاندې چې کوم جنگ هم شوه دی دوی پکې خپل وینه توی کړې ده او د خپل خاورې حفاظت کړې ده. نوموړي د قبایلو مشرانو سره په خبرو کې دا هم ویل چې دوی به کوشش وکړي چې د قبایلو لپاره مختلف سہولتونه برابر کړي او هلته ترقیتی کارونه وکړي. ریاض مساخل پی رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا د گورنر انجینئر شوکت الله خان په مشرۍ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مشرانو یوې جرګې د ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. جرګې ته د خطاب په وخت ولسمشر گورنر ته حکم ورکړو چې د قبایلی ملکانو د پاره دی لونګي او نورو مراعاتو کې اضافه وکړي شي. د قبایلو د بهادرې د اعتراف په وخت د ولسمشر آصف علي زرداری وینا وا،
آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں رہی جہاں فاٹا کا ذکر یا آپ کے بہادر نوجوانوں کا ذکر نہ ہوا ہو.
تر اوسه پورې داسې یو جنگ نه دی پاتې چې پکې د قبایلی سیمې او ستاسو د ځوانانو د بهادرۍ ذکر نه وي شوی. تاسو زمونږ په پولو پراته یی او هر وخت د هرې خطرې سره مخامخ یی. تاسو چې څومره قربانۍ ورکړې دي هغه د هیرولو نه دی، او زما باور دی که بیا هم ضرورت شو نو تاسو به نه شاته کیږئ. زه هر وخت ستاسو په لیدو خوشحالیږم او ستاسو په وجه نن موږ په اسلام آباد کې ښه خوب کولی شو.
اسلام آباد میں اچھی نیند سو سکتے ہیں.
آصف علی زرداری زیادہ کړه چې اتلسم آئینی ترمیم کې قبایلو ته زیاته برخه ورکړې شوې ده، او اوس هلته پیدا کیدونکي معدنیاتو، گیس او تیلو باندې اول حق د دغه زیاده خلکو دی. دوی چې حکومت با قبایلی سیمو کې د ښه تعلیم لپاره اقدامات کوي،
اور ان شاء الله یونیورسٹیز بھی ہم بنائیں گے اور میڈیکل کالجز بھی ہم بنائیں گے.
ان شاء الله موږ با یونیورسٹی هم جوړو او میڈیکل کالجونه به هم جوړو، او د بوټو سے پرنګ با کیڈیٹ کالجونه هم جوړو. دا ټول کارونه موږ زکه کوو چستاسو سیمه هم د ملک د نورو سیمو سره برابر راوستي شي، او هیله ده چستاسو راتلونکو نسل با په دې کارونو زمنګ مننه کوي.
اسکا شکریہ ادا کریں گی.
پولیس مشر په قبایلی مشرانو غږو کو چې د خپل زلان راتلونکو د پاره بل میاش کې دونکو ټولټاکنو کې د خپل خوخي امیدوارانو ته ووټ ورکړي. د دې نوړاندې پولیس مشر آصف علي زرداری ته د قبایلی سیمو روایتي لونګي هم ور په سر کړې شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې اوریدل، د امریکا د میساچوسیټس ایالت په باسټن ښار کې ایوی چاودنه کې، بلکې په دوو چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او د سلو په خواوشا کې زخمیان شوي دي. په دې اړه ما بشیر ګواه درته رپورټ جوړ کړی، راځي چې وایو.
د امریکا په باسټن ښار کې د ځغاستې په ډلې زلوبا یا میراتن کې پرون دوه چاودنو لږ تر لږه درې تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د رپورټونو تر مخه په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. دا چاودنې د لوبې په وروستۍ کرښه کې په داسې حال کې وشوې چې لوبغاړي د امریکا په ډیرو نامتو میراتن کې د ځغاستې په محل کې او د پیښې په ځای کې هم په زرګونه نندارچیان راټول شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، او پولیس وایي تر اوسه یې د دې برید په تړاو څوک نیولی هم نه دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د چاودنو عاملین معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري. هغه چې له پیښې څو ساعته وروسته یې خبرې کولې وویل، موږ ډېرو پوښتنو ته ځواب نه لرو، خو په دې ټول خبرې چې ګڼ خلک زخمیان شوي دي. ما د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی او د امریکا د قومي امنیت ادارې د مشرانو سره خبرې کړې، او هغوی ټول ممکنه لارې چارې د تحقیقاتو لپاره په کار اچولې. نوموړي زیاته کړه، موږ ته تر اوسه نه ده معلومه چې دا کار چا او ولې کړی، او تر څو چې موږ حقایق معلوم نه کړو تر هغې خلکو له هم پکار دی چې تر نتیجو صبر وکړي. تېروتنه مه کوئ، موږ به ځان په حقیقت پوه کړو او دا به معلومه کړو چې دا کار چا کړی او ولې یې کړی. د دې کار تر شا چې د هرې ډلې او یا هر کس لاس وي، هغه سره به د قانون تر مخه سخت چلند کیږي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر مخه د چاودنې په ساحه کې پر الوتنو بندیز لګول شوی، او په نیویارک، واشنگټن، لاس انجلس، لندن او نورو ښارونو کې بیړني امنیتي تدابیر نیول شوي. د نړۍ له څو هیوادونو څخه څه باندې 40,000 کسانو د 240 کیلومترو په واټن په باسټن کې د ځغاستې په پرنۍ لوبه کې چې له ډیرو پخوانیو کلونو مراتن لوبو څخه دا ګډون کړی وو. سګنۍ مراتن هغه شپږو ویشتو کسانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی چې په دسمبر میاشت کې د کنیټیکټ په نیوټاون کې د یو وسلوال کس په ډزو وژل شوی وو. دا سیلي هر کال د وطن پالنې د ورځې په مناسبت چې د امریکا د ازادۍ د جګړې کلیزه او په میساچوسیټس ایالت کې رسمي رخصتي ده ترسره کیږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو اورید خبرونه نیمه کیو لانسا جمل د خبرونو لنډی زور.
د ډیورنډ پکرخه د پاکستان پوسټ لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د غبرګون وروسته د پاکستان پوسټ ویلي چې افغان چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې کړې او په مندو کې په ډیورنډ کرخه د تعمیراتي کارونو مسله یې په ښه توګه حل کړې. په افغانستان کې مشت بهرني سرتیري وای په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د پاکستان سرتیري ضلع لشکرې تریبا یو قومندان نیولې دی. د صاف لخوا پرون په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان د سرتیري ضلع لشکرې تریبا دغه قومندان یې پرون سهار لسو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولې دی. په قبایلي او نیمه قبایلي سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو مهم شروع شوی چې پکې بس د پاسه 1,50,000 او 300 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د فاټر سیکرټریټ تر مخه دا کمپاین د ګل پر سپل شوی او درې ورځې بعد دوام ولري. د امریکا په بوسټن ښار کې په میراتون کې پرین 2,14 لک تر لږ درې تنه وچري او لسلو زیاتې ټکې کړې دي. بل خالص مشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د 14 ذمواران معلومه کړي او عدالت ته به اوس پاري. په عراق کې د ګل پروس ګډ شمېر بریدونو لږ تر لږه 500 تنه وچلي او خوشا درې سوه جوبل کړي دي. زیاتره خونړۍ پیښې په بغداد کې شوې چې پکې لږ تر لږه 35 تنه وژل شوي. تر دې دمه د دې بریدونو ذمواري چا نه ده قبول کړې. د امریکا او روس له مشرانو پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي آیلینډ کې د G8 یا اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډو کې په خپلو کې وویني. د باراک اوباما ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې په اړه پرون په ماسکو کې د امریکا د قومي امنیت د سلاکارو د روسي چارواکو ترمنځ په خبرو کې اتفاق وشو. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون نایجیر ته ورسېد چې د نړۍ په سطح د یورانیم څلورم لوی پیدا کوونکی هیواد دی. له دې وړاندې احمدی نژاد د لویدیځ افریقا له بینن هیواد ته تللی و.
له انیسی اجمل مو د خبرونو لنډیز اورید. اوریدونکو لس بجې او 2:30 منټې دي. له ربیع اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې ورو
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې خداغه د ګوند کنور غړي په نخښ شول نو داوه وي په الیکشن کمیشن او په چیف الیکشن کمیشنر وي. ادارې مخکري کې چې شبقدر او سواد کې په کم پرست سیاسي مشرانو باندې د حملو نه دا ظاهري کې چې په صوبه کې الیکشن مهم چلول د خطرې نه کم نه دی. اداریه وایي چې سیاسي مشرانو او ټول ټاکنو کې حصہ اخستونکو امیدوارانو ته تحفظ ورکول د انتظامی ذمہواری ده او په دې مت کې الیکشن کمیشن ذمہواری او کردار هم مهم دي چې هغه د هر حکومت ته او په هر قیمت تحفظ ورکول لپاره هدایات ورکړي. اداریه خیره کلی کې چې الیکشن کمیشن له اړه ټول سیاسي امیدوارانو ته سکیورټي ورکول هدایات جاری کړی شوی دي خو یو مخصوص سیاسي جماعت ته دغه د حکومت دور په شان سکیورټي اجازه ورکول ګران ده ځکه چې د انتخابي عمل متاثر کېدی شي او د سکیورټی په معاملہ الیکشن کمیشن باندې الزام لګولو څخه جواز نه جوړیږي ځکه چې د داسې خبرونو سپلاس نشیراتلې. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس مشر آصف علي زرداری سره د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی ایوان صدر کې ملاقات کړې ده او په صبح او د فاټا په مجموعي صورتحال ورسره خبرې اترې کړې دي. ادارې مخکې کې چې ولس مشر سره د فوز سر لخر او د خیبر پښتونخوا صوبې د گورنر او نگران وزیر اعلی لیدل کتل په یو داسې وخت کې شوې دي چې راتلونکو عام انتخاباتو ته خوښ درېونه پاتې شوې دي. هر څوک د صوبایي او قومي امیدوارانو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو او امیدوارانو ته د انتخاباتو کولو یا د دوی د کاغذونو مرحله په ډېر شفاف او منصفانه ډول ترسره شوې دي او سیاسي کمپاین په خطوګه مخ په وړاندې روان دي. خو ولې د دې هر څه باوجود اوس هم په ملک کې د ځینو خلکو په ذهنونو او زړونو کې د انتخاباتو په حق له بیلابل شکونه موجودیت لري. اداریه وایي دا شان د امنیت مسله د ټولو لویه مسله ده او دغه خلکو دا سوچ هم په خپل ټیک دی. خو ولې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن چې په کومه چټکتیا او دلچسپۍ سره د انتخاباتو یقیني کولو لپاره کم ګامونه اخیستل پیل کړي دي نو دغه هر څه د اطمینان وړ دي. اداریه اخیره کې لیکي د لړکی د امن د صورتحال او سپیزلو ټاکنو یقیني کېدو په حواله د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہواري هم جوړیږي چې قومي او ملکی ذمہواري احساس وکړي او د لړکی خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي خواوشا 8000 هغه افغان ترجمانان چې د امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی د خطرونو سره مخ دي. که څه هم چا کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د رپورټونو تر مخه هر میاشت دغسې ترجمانانو کې څو یې وژل کېږي. د ورځپاڼې په خبره طالبانو د افغانستان په لوګر ولایت کې د فروری په میاشت کې دوه ترجمانان وواژه، او په تېر دسمبر کې په جلال آباد کې د یو ترجمان د طالبانو د برید لاندې راغی او دوه وروڼه یې ووژل شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سلیمان په نامه د هغه ترجمان مثال راخیستی چې افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو سره د جګړې په مهال مهمې ترجمې کړې. لیکوال ویلي چې په سلیمان لوګر ولایت کې برید شوی و، خو نوموړی ترې روغ ووت. اوس نوموړي ترجمانانو ته د امریکا د تګ په پروګرام کې درخواست جمع کړې، خو لا هم ویزې ته منتظر دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا کانګرس ورته خطرې سره مخ عراقیانو سره په دې برخه کې مرسته کړې وه، او په زرګونو ترجمانان امریکا ته تللي وو، خو افغانانو ته لږې ویزې ځانګړې شوې. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د ایران د فارس خبری اژانس د رپورټ تر مخه په ایران کې آذربایجاني ژبه ویونکي پارلمنت غړو د قانون یو مسوده وړاندې کړې چې دوی پکې د آذربایجان د ځینو سیمو د ایران سره د بیا یو ځای کولو خبره کړې. د فارس خبری اژانس په وینا ایران په 1928 کال کې مجبور کړل شو چې د یو تړون تر مخه آذربایجان روس ته ورکړي. د فارس د رپورټ تر مخه د ایران د پارلمنت د دې غړو په بل کې وړاندیز شوی چې یو ځل بیا د دغه تړون په سر خبرې وشي، او هغه ولس کارونه او سیمې چې ایران وروسته بایللي بیا ایران ته وسپارل شي. خو د آزادې اروپا ریډیو د آذربایجان نوی پارټي د حکمران ګوند یو چارواکي لخلي لیکلي چې که پر هغه پخوانی تړون خبره وشي نو آذربایجان په ګټه کې دی، ځکه چې د ده په وینا بیا به ایران مجبوره وي خپله شمال غربي سیمه آذربایجان ته پرېږدي. فارن پالیسی مجلې کې چې آذربایجان او ایران دواړه له ډېره وخت راهیسي بغیر له کوم لوی ګواښ پیښولو څخه پر سرحدي سیمو خپله دعوا تکراروي. د ایرانی چارو یو کارپو الکس واتان کوي سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژبې او کلتور برخه کې ډېر ورتهوالی او یو شانوالی شته، خو دا سیمې ځکه له آذربایجان څخه بیلي او د ایران سره نشي یوځای کېدی چې آذربایجان په 1991 کال کې تر آزادۍ وروسته د شیعه ایران سره یوځای کېدل خوښ نه کړل، او له 2003 کال راهیسې اوس د انرژۍ برخه کې د ډېرې ګټې ترلاسه کولو له وجې ډېر غني شوی او په بهر کې د نړیوالو ترمنځ هم خبره اوریدل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، پاکستان په خوا په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ نه کوي، او هغه طالب مشران به نیول چې د افغان حکومت سره یې سوله غوښتله، خو اوس یې په پالیسۍ کې بدلون راغلی. دا بدلون څنګه راغی؟ وایا پاکستان له زړه غواړي چې د افغانستان د شخړې په هوارولو کې ونډه واخلي، او که نه هسې خپل سیاست کوي؟ په دې موضوع د ستراتیژیکو نړیوالو زده کړو انسټیټیوټ یو رپورټ خپور کړی چې غټکی درته نجیب امیر وایي.
د ستراتیژیکو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ لخوا په خپور شوي راپور کې راغلی آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړی، او که دا کار کړی وي نو لامل یې څه دی. په راپور کې راغلی د کابل په وړاندې د اسلام آباد په دریز کې بدلون د 2012 کال په نومبر میاشت کې هغه مهال ولیدل شو چې دوی یو شمیر طالب بندیان خوشې کړل، چې تر هیله کې دا عمل به د افغان ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره هواره کړي. د دې نه وروسته د 2013 کال په جنوري کې پاکستان لږ نور هم خشو او اعلان وکړ چې دوی به ټول افغان بندي طالبان خوشي کوي، خو دا کیسه په خوا داسې نه وه. دوی د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ابهام نه ډکه کړنلاره غوره کړې وه. د سولې او مذاکراتو په اړه د پاکستان کم علاقه د دې سبب شوې وه چې د ملا برادر په ګډون یو شمیر افغان طالب مشران چې د سولې لیواله وو د پاکستان جیلونو ته ورسېدل. د پاکستان په پالیسۍ کې دغه بدلون د غربي سفارتکارو لپاره یو خوږه حیرانتیا وه. پاکستان د طالبانو د خوشي کولو تر څنګ ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو به وغواړي سوپر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي. دغه ټول خوځښتونه په غرب کې د یو مثبت پرمختګ په توګه سرل شوي. راپور وایي پاکستان په زړه کې یوه لویه ویره دا لرله چې د پیاوړي رقیب هیواد هندوستان او د یو ممکنه مضبوط دښمن افغانستان ترمنځ راګیر نشي. د هند برعکس پاکستان د طالبانو حکومت تسلیم کړو. پاکستان سره دا اندېښنه هم لوي چې د افغانستان سره په پوله لګېدلې پښتني سیمې ترې خپلواکي وانخلي او جلا نشي. پاکستان کله یوې خوا د القاعده پر ضد په جنگ کې د امریکای او نورو هیوادونو په لیکه کې ځان ودرولو او ناټو ته د رسد لاره ورکړه، نو بل لوري ته په خپله خوره کې د حقانی ډلې او د طالبانو کوټه شورا ته هم پناه ورکړې، څوک چې د پولې بل لوري ته په افغانستان کې منظم بریدونه ترسره کوي. د ستراتیژیکو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ لخوا په خپور شوي راپور کې وړاندې راغلی، واشنگټن او نوره غربي نړۍ وروسته پوه شوه چې پاکستان دوه مخې کړنلاره پر مخ وړي او په ځانګړي ډول د امریکې په وړاندې. په پاکستان کې د امریکایي کمانډویانو لخوا د القاعده د مشر اسامه بن لادن په نخښه کولو کې د پاکستان په اړه دا شکونه نور هم زیات کړل چې د ترهګرۍ پالنه کوي، نو بل لوري ته پاکستان هم د امریکې نه خوابده شو چې ولې د دا ډول مهمو عملیاتو د ترسره کولو نه وړاندې دوی خبر کړي نه وو. په سلاله کې د ناټو په بمباری کې د سلی رشتو پاکستانی سرتیرو وژنې د خپګان نور هم زیات کړ. په جواب کې پاکستان پر ناټو د رسد لارې وتړلې. په راپور کې راغلی پاکستان اوس غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر مهال د دوی ته هم د ناستې موقع ورکړل شي. اوس کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې د خپلې روایتي کړنلارې ستراتیژیکي ساحې نه پشا شوې. پاکستان ښایي اوس په دې خبره رسیدلې وي چې که افغانستان کې یو وار بیا طالبان واک ته ورسېدل، نو د هغوی نه په تاثر اخیستو به پاکستاني طالبان هم هڅه کوي چې همغسې حکومت په پاکستان کې هم جوړ کړي. خو ځینې نور کارپوهان بیا ګڼي چې پاکستان د خپل ریس په موقتی ډول بدلولو سره غواړي اوږدمهاله ستراتیژیکی ګټې ترلاسه کړي. دوی وایي پاکستان په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي او ناټو ځواکونو وستلو ته انتظار کوي. دوی ګڼي چې هغه مهال به د افغانستان په جنوبی برخو کې طالبان برلاسي شي، جنوب ختیځ سیمه به حقانی ډلې ته په لاس ورشي او پاتې افغانستان به د غیر پښتنو تاجکو په واکمنۍ کې پاتې شي. همدا ده چې پاکستان انګیري دوی ته خدا چې په پروسې کې دخیل پاتې شي پر زیاده دی چې لدی بهیر ځان لري کړی.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزای نن ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال رادیو په 19 خبرونه د کرش پر غاړه کې ملمه ده. که تاسو له هغوی څخه پښتنه لرئ، نو د ټلیفون، سکایپ، فیسبوک او ټویټر لاره کولای شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي مرکه نن ماسپښین د پېښور په 2 بجې پیل کی.
اردوکو فارن پالیسی مجله پاکستان کې له انتخاباتي بهیر سره د تړلې امریکایي کردار په اړه ویل کنه خبره کړې. مجله لیکي چې امریکا په وار وار د پاکستان په کورنی سیاست کې ښکېله پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا ښه پرېکړه وکړه چې د سیمې د دورې په مهال پاکستان ته لاړ نه شو، هغه ځکه چې هلته د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کې درته وایي.
فارن پالیسی مجللی کې امریکا په 2016 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو او د هغه وخت د ولسمشر پرویز مشرف ترمنځ د شریک واک لپاره منځګړی توب وکړ. مجللی کې د بیخونریزی کودتا لاره واک ته رسیدلې پرویز مشرف ته د دې اړتیا و چې په کورنۍ او بهرنۍ توګه خپل ولسمشری ته قانوني بڼه ورکړي. د مجلې په لیکنه بنظیر بوټو شای د وزیر اعظم لپاره په انتخاباتو کې په برخه اخیستو سره د پرویز مشرف ولسمشری ته د قانوني بڼې ورکولو په لړ کې کورنۍ کردار ادا کړی وای. مجله لیکي کچيري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې سیمې ته د تلو پر مهال د پاکستان سفر هم کړی وای، نو حتمن به د پیپلز پارټي او اوسنی ولسمشر آصف علي زرداري د ملاتړ کولو په معنی اخیستل شوی وای. د مجلې په لیکنه د پاکستاني سیاستوالو لخوا له امریکا څخه د خپلواک د قانونیت ترلاسه کول څه نوې خبره نه ده، بلکې پرویز مشرف هم له 2008 کال راهیسې په لومړي ځل پاکستان ته د ستنېدو او په سیاست کې د برخه اخیستلو لپاره د امریکا مرسته غوښتې ده. پرویز مشرف د امریکا په فیلادلفیا کې دفتر درلود او له هغې لارې هر ورځ له امریکایي سنیټرانو سره لیده کاته کول او د ځان ملاتړ یې پیدا کول. د مجلې په لیکنه د پرویز مشرف دفتر په 2018 کال کې آن تر دې چې یو داسې تصویر هم خپور کړی و په کوم کې چې دی د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د فوټبال یوې لوبې ته ناست و. فارن پالیسی لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ ویلي چې دوی په پاکستان کې څه خوښ او ناخوښ نه لري، بلکې له هر هغه چا سره به کار وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې وټاکل شي. د مجلې په لیکنه دا اوس تر بل هر وخت څرګنده شوې ده چې امریکا نه غواړي چې د پاکستان په کورنی سیاست کې ښکېل شي. د مجلې په لیکنه په دې کې شک نشته چې امریکا به د پاکستان له راتلونکي نوي حکومت سره شی اړیکې جوړې کړي، خو دوی به د 2014 کال تر پایه د پاکستاني پوځ پر همکارۍ تکیه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګی او مشال ریډیو په انټرنیټ mashalradio.com هم شته. اوس د افغانستان د ننګرهار ولایت ته یو رپورټ دراورو. د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې په ښوونځیو یا سکولونو کې د استادانو د ګمارلو په خاطر د 320 بستونو یا اسامیو لپاره نږدې له 4000 هغه نارینه او ښځینه څخه امتحان واخیستل شو چې د 12 ټولګیو څخه فارغ شوي دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
که یو لوری ته په ننګرهار کې خلک خپل ماشومان په ډیره علاقه مندۍ ښوونځیو ته لیږي، نو بل لوری ته د دغه ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونکو کموالی د دې سبب شوی چې ګڼ شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شي. خو د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونکو 320 بستونه یا خالی اسامۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولسوالیو ته ځانګړي کړي دي. د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری د ګل په ورځ د ازموینې پر مهال مشال راډیو ته وویل
سرحدي ولسوالیو لپاره د ډیورنډ پولې ته څیرمه پرتې دي، هلته د ښوونکو د کمبود ستونزه ډېره وه. په ټوله کې 320 بستونه موږ دوی لپاره ځانګړي کړي دي، او د دې 320 بستونو لپاره 3100 تنو نمونه لیکلي چې پدې کې تقریبا 400 حصہ چې دغه خزینه فارغین دي.
اسب شینواری وایي چې ازموینه دی یو کمیټې لخوا سارل کیږي چې له عمله به حق حقدار ته وسپارل شي.
دغه ازموینه چې د اتو بیلا بیلو څنګه کې دي چې هغه بنسټیز څنګه ریاضي او ساينس پښتنې په کابل کې جوړې شوې دي. کلی د کابل د خلکو سره د اخته د ولایتي کمیټه چې د دې ازموینه لپاره هغه د اصلاحات اداري استازي دی، د ولایت استازي دی، د ولایتي شورا استازي دی. د دوی وړاندې دا پاکټونه پرانیستل شو. دا به د دې ولایتي کمیټې تر څارنې لاندې تر هغې پورې دلته چې تر څو پورې دا پارچې دوی وګوري. بل دا د کټنګ سیستم دی، په دې کې سپارښتنه هم ځای نه نیسي. موږ د شفافیت له پلوه ډېر ډاډه یو چې د چا حق به نه خوړل کېږي.
په ازموینه کې ګډونوال د ازموینې له بهیره خوښ ول او ویل یې چې د ښو نمبرو په ترلاسه کولو سره به د استادۍ په دنده وګمارل شي. یو تن یې مشال راډیو ته وویل
مانم ګل محمد دا د شارګ غلجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ډیره ښه شفاف صحنه ده او ډیر ښه سوالونه شاګردان هم حل او استادان هم کنټرول لاوسې ده. زه په خپل پرچه باندې تقریبا په 15% باور یم.
د یادولو د چې سمو د وړاندې هم په ننګرهار کې په سلګونه تنه د 14 ټولګیو څخه فارغان د ازموینې پر بنسټ د استادۍ په دنده ګمارل شوي دي. د پوهنې ریاست چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې نږدې 800,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې شاوخوا 40% نجونې دي، او دغه زده کوونکو ته د شاوخوا 14,000 ښځینه او نارینه استادانو لخوا زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو د مینې او رڼا زیری.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیاسته یا اوس تاسو ته د وادي سره سم تنزیه 19 پروګرام پام کو درورو چې زمونږ همکار امان الله ناصر تاسو ته جوړی نو راځي چې دا ور
پام کوه.
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دی ګران خغو او درنو اوریدونکو د ګورګین میرشکی غوړ غوړ سلامونه ومني. نن سبا د الیکشن ورځی شپې روانې دي، د هر چا ګوتی په غړو کې او سر په کړای کې دی. مونږه ماشاءالله فنس ماړیو پتن پټیو، ځکه چې هر ورځ د میډیا والا د پاره دعوتونه چای پارټیانې روانې دي. بریتونه او دماغونه وړ او خوشاله دي، او دا هیله لرو چې تاسو به هم په پردیو مړیو خېټې مضبوطه خوشاله ساتلی وي. صرف خېټې نه، بلکې اکثره خلکو په دې موقع جیبونه هم خوشاله ساتي. نو ملګرو ورځې کمی پات دی دغه یو څو ورځې ستاسو دی دغه بعد به بیا ټولې ورځې او شپې د دوی وي خپلې دیهاړیانې لګوئ زنداباد مرداباد نارې وهئ خو پام کوئ چې دومره خورئ چې د ډاکټرانو ضرورت پیښ نه شي ولی چې نن سبا که ډاکټرانو ته په لاس ورغلی نو بیا به دي یا خو مرګی ترېنه خلاصوي او یا به دي نو بیا بس مرګی دي خلاصولی شي ټرکونه به خرچ شي رکشې به نیلام شي بړستنی او بالښتونه به لاړ شي خو د ده ټېسټونه دوایانې او فیسونه به ختم نه شي نو ملګرو که به زما په دې کنډوله خوله کې څه وي نو دغه دعا کومه چې الله مو د آخري زمانې له دوه نمبره ډاکټرانو ناپوهه طبیبانو په تړو ناستو ټګانو په خپل امان کې ساته
ګورګینه دا دې څانه ګوده ځانه جوړه کړې ده خو خبرونه ووایا
ما ټیکا اخیستې ده چې ګرده خبرونه به زه وایم دا سوړسک به څه تنخوا اخلي
یو یو دا سړی خو لیونی سو
لیونی نه ومه ډاکټرانو لیونی کړم پرون دې دوایی راکړه هغه تر تاریخ تیره وه چې ومې خوړل سترګو مې کار پرېښوئ ژبه مې ګونګه شوه غوږونه مې بند شو
یو یو سوړسکه پر اوردانګه هغه د کلانشینکو خبرونه ورته وړاندې کړه
جی ګرانو قدرمنو اورېدونکو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کلانشینکو یوه ډېره خطرناک او تاواني اسلحه ده خو زمونږ د پښتنو په علاقه کې خلک د هر تاواني شیرنګه د دې سره هم تر دې حده مینه کوي چې ځینو خلکو په خپلو زامونو نوم کلاشینکوب او په لوڼو نوم ګولۍ او ټیټی ایښی ده دغه رنګه یوه پیښه په تیرو ورځو کې وشوه چیرې چې د روغتیا د میکمې لخوا دوو ښځو کوچنیانو ته د میاشتنۍ دوایي ورکولو دپاره راغلی ښځو یو دروازه وټکول چې ماشومان راوباسئ چې دوا ورکو د کور مالک د باندې راغلی او کور ته یې آواز وکړو چې کلاشینکوب ټیټی او ګولۍ راوړئ د صحت د میکمې دواړې کارکوونکي په منډه منډه تاڼې ته ځانونه ورسول او ریپورټ یې درج کړي پولیس چې راغلل د کور مالک یې ونیو نو هغه ورته وویل چې وروره زه شریف سړی یمه کلاشینکوب زما د زوی ټیټی او ګولۍ مې د لوڼو نوماندي
د یو نوي ریسرچ په مطابق چې زموږ د جنگ جګړې په کارپوه ښاغلي مزایل خان راکټي کړی دی دا ثابته سوې ده چې کلاشینکوب خو یو ډېر د کار شی دی خلک خامخا د بیچاره غیبت کوي
زمون خلک همیشه د تصویر یو اړخ ګوري که یوی خواته کلاشینکوب دخمنه پیدا کوي انسانان وجنی زخمی کوي نو بلې خواته د دې ډېرې ګټې او فایدې هم شته د دې په سبب زموږ د پښتنو په ټولنه کې ډېر روزګار روان دی تاسو به وایاست چې څنګه همدغه کلاشینکوب وي چې وچلیږي نو کم از کم لس دولس کسان له مابینه یوسي اوله ګټه خو یې دا ده چې ابادي کمه شوه او د لسو دولسو کسانو روټۍ بچت شوه دغه رنګه شل دوه ویشت کسان زخمیان هم شي امبولنسونه خوشته نه ولی چې یا خو خراب وي یا پټرول نه لري بیا دغه مریضان پرایویټ اسپتال ته ورسیږي ځکه چې په سرکاري اسپتال کې اول خو ښه ډاکټر شته نه او کوي نو به په هر تال تلی وي او یا به بیا په پرایویټ اسپتال کې ناست وي نو د دې زخمی په سبب د پرایویټ اسپتالونو ډاکټرانو نرسانو روزګار وشو کنه د دې نه علاوه د میډیکل والا دوایانې د اکسرې والا اکسرې د ټېسټونو والا ټېسټونه هم وشي د اسپیتال شاوخوا د چاینکی هوټلونو والا چای او په روډ باندې ولاړو د ریړۍ والا لندې او وچې میوې، ګنډیری، بادرنګ، ګازري، مونګپلیانې، چواری او جواریان هم خرسی. د دې زخمی سره چې کم خپلوان راغلی وي، هغوی د پریشانۍ په حالت کې د سیګریټو او نسوارو استعمال دبل کړي. دغه رنګه د سیګریټو او نسوارو والا دکانداران هم خوشحاله شي. بیا که دا مریض بچ شو، نو بیا د تپوس کولو او خیر خیریت معلومولو د پاره خو زمون خلق بهانه غواړي. دا اغوی را تک چی شروع شی، نو ورسره روټه چای میل مستیاوی هم شروع شی او دا اغوی کار جور شی. او که چیرتا دا دی مریض ورزی ختمی شی وی او کبر تا ورسی، نو بیا دا کبر کند، مولانا سیب، دیگو پخولو والا اشپز او د افسوس د پاره د راتلونکو خلکو د چایو او روټه بندوبست هم وشي. او بیا چې کله په دغه دښمنۍ کې د دواړو خواو روغه جوړه کیږي، نو بیا د ملک سیب، مولانا سیب، پیر سیب، وکیل سیب، قاضی سیب د روټه او جیب خرچ بندوبست هم د دغه کلاشینکو په سبب وشي. بیا هم خلق وای چی کلاشین کوب غلط شده، پسلا پتا سوزا پریگدم و سلام میزایل خان راکیتی رادیو کمال خیر ناپرسل.
او سیوتو عجب نکلونه ده شاغلی خنداو چکربازا چخا.
پا زنگل کی دزمری واده سویو مرک بلتور پایرینگ وکی او وکمه او چه زما روته زما وجره تراوده. پیل وزمری تا پا دیر غصا وکتل او ارتوی ویل یار دیر دا شرم خبر دا دا زنگل باچا ته او بدماشی مرک در باندی که. زمری پا دیر عجزی و پیل تا ویل ول ایورور تا خبر نه دا دیکه مینه ناست و لالنن سبا دا غوا برای تاوان والا سرد وزمی پا غوا که. بلک سواوری پا زنگل که زمری مرس نو طول زناورانو می تینگ راو بلی نوی باد شای اتاکی خبر سر وجده سو نو پا دی که گدر ناری کلی و چونم سر وجده کلی د زنگل باچا ټاکی څه د ملک ناپرسان نگران وزیر اعظم خونه ټاکی. ختم سو خبره بس د زنگل باچا زسوم. تاسو خبر یست خچر ماما څه ورته ویل ول کسینه گیدړه گیدړ وګوره باچایی وګوره دا د زنگل باچایی ده څه د ملک ناپرسان وزارت خونه دی. بله درله یو شیخ چرګ علالاوی نو چه کم وقت شیخ صاحب چال را واقصدل چرگ ازان وکی شیخ ارتو المرا اوز خودی ازان را تا وکی کسام دا چه پرمانزر را تا ودریشه که هم را سخولاش.
ملگرو یو بریکینگ نیوز ده او غدا چه دا ملک ناپرسان دا خلگو دا بار دا نری تر طولو دا بهترین خلگو دا ایوارد اعلان شوه ده. حیرانه اگه ما دا مسخره نه بلکه حقیقت ده. اغا پا دی چه دنیا حیرانه ده. اغوی وای چه پا امریکا او یورپ رنگ ترکی آفته زایونو کی چه هم کل صرف دا 5 منوتو دا پار بجله لارشی نو پا اغا ملکونو کی پسلها و غلاغانی وشی. مگر دا کمال خبر دادا چه پا ملک ناپرسان کی هرش پا اتا اتا گھنٹه بجله تللی وی بیا هم ایچ جرم نکیگی.
ارتوا ای بیو کپانو دا دیر جای غلوات دا شپیه یا پا تاریکه که دا غلا کولو چه ضرورت دلت خلوی لوی غره دوره جی پرناکی لخ پا نیساب کتاب را بر پام کوا گوتو نا پا بغل کی که در پشیدی پام کوا چه گوتو نا در سیونش پام کوا.
اولیدن کن دا مشال ریڈیو خپرونه پردیز پای تارسی دیست.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال راډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه مشال راډیو ډاټ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.